@voadiva.
دیبی ګرانو اوریدونکو ستړي مشې دا یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه اوري او ګوري. نن د چهارشنبې ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده او د مهال وخت شوې دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سټاکو ته. نن د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید شپږم تلین دی. خو د وژل شوو ماشومانو میاندې پلرونه د دغې وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي او وایي چې د سترې محکمې د جاري شوي راپور څخه مطمئنه نه دي. بلور ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د طالبانو له هیئت سره په کتنه کې دا موندلې دي چې طالبان د امن یا د سولې عمل پر مخ وړلو کې جدي دي او دوی په دې پوهیږي چې جګړه د دوی د افغانستان او د سیمې په ګټه نه تمامیږي. بلور ته د بنگلاديش د جوړېدو نه څلوېښتمه کلیزه ده. په کال 1991 کې د هغې وخت په مشرقي پاکستان کې پوځي عملیات د کورنۍ جګړې او بیا د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د 14 ورځو د جګړې وروسته د پاکستان تر 93,000 پوځیان هندي پوځ ته تسلیم شول. سرټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونې کې تاسو ته بیلابیل راپورونه لرو د سیمې او نړۍ چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ. خبری خبرونه کې یو اړبیا هم تاسو ته هر کله وایم تاسو قربانه منځه شهید يم او څنګه چې تاسو ته په سرټوک کې مهم یادونه وکړل چې د آرمی پبلک سکول د پیښنه وروسته د وژل شو ماشومانو میاندو پلرونو په وار وار د غټول وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده او د اکتوبر کال 2013 کې د ستري محکمې په امر یو کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړ شوی و چې جوډیشل کمیشن بیلابیلو خلکو سره د لیدو او خبرو نوروسته یو راپور جوړ کړی و او بیا ستري محکمې دغه راپور د روان کال سپتمبر میاشت کې عامو خلکو لپاره خپور کړ. خو زیاتره والدین دغه راپور څخه مطمئنه نه دي. راځئ چې د هغوی خبرې واورو او په دغه راپور کې نور تفصیل مدس شاته استو وړاندې کړي.
د آرمی پبلک سکول په خبر د غمیز نن د شپک کال پوره شول. خو د دومره مودې تیرې دوه با وجود د غپېخه کې د وجل شو تنکو ماشومان او میندې پلرونه وای مونږ ته داسې ښکاری چې ګینه د پیخه پرون را مینسته شوې ده. لکه ای پی ایس کې په دغه ورځ د وجل شوی ماشوم محمد غسان خان پلار ډاکټر امین خان چې دی وتا وای
شپک کالونه پاسم مطلب اغا سي غمزاده یو او 24 غنټې دغه غم او فکر دا منګر کړی دی پیرنټ نو چې چا تیری گیا غي فیل کوي کنه نو د دا واقعیا خو ګوره جی ما سره خو غي ډیسکرایب کول د لپاره الفاظ نشتا. کازه غي ته ټریفاید وای ما کا انټنسیفاید وای ما کا فیرفل ورته وای ما کا ډینجرس ورته وای ما نو ما سره خو الفاظ نشتا. دا داسې واقعیا دی چې ډیر علمناک ده، ډیر غمناک ده، دردناک ده.
وای ډیر کوشش مو کو د نفسیات او ماهرانو مشورې مهم واغست. خودیش پګو کالو کې بیا و ورځ هم داسې نوی تیر شوی چې زمون کور کې بجړا نه وی شوی او دغه مور چې دو زامن نور الله دورانی او سیف الله دورانی دغه بوګنون کې پیخه کې بایلل دی. وای دیش پګو کالو کې مونږ یو شپه هم په آرام خوب نه دی کړې.
د 12:00 بجې پوری د 2 بجو پوری مونږ خزه خامن میخیو د خپل بچو خبرې کو تصویرونه ګورو خو چې څه ټایم خوب راشي اوستر کې پټې کو نو چې 3 بجې کېږي مونږ بیا ویښ یو. زه خپل هسبنډ ته ګورم او هغه ما ته ګوري. زه د هغه اوښکې ګورم او هغه زما ګوري. خو په خولې مونږ سره څه نه چې یو بل ته ووایو من یو بل لا تسلیم نشو ورکوله من هیڅ نشو کوله
باید وای د دغه پیخې نه پس د میندو پلارانو د بیا بیا غوښتنو جواب کې اکتوبر 2013 کې د پیخې د پلاټونو لپاره د سترې محکمې په امر یو کسیس جوډیشل کمیشن جوړ کړی شوی او کمیشن مختلف خلکو سره د خبرو نه پس یو راپور جوړ کړی چې د روان کال ستمبر کې خپور کړی شو او زیاتره والدین د راپور نه مطمئن نه دي او وایي مونږ ته زمونږ د ماشومانو وجون کې په ډاګه نه کړی شول لکه د ماشوم عزیر احمد تار زور احمد چې د لړکی وایي
آگے کے چکم مین پوائنٹس دی آگے چمانے میں چم سمرا غور اکڑلا نو آگے کے چکم کم دغی وا کی ذمہ داران ہوں آگے اس پورے اس پورے دا چرتا بیانیا انہوں ویل چیارا منگ مزمت انہوں کو چیارا چا منگ یو زمنگ کسور دے او کنے دے کسور یو کس استعفی نہ ہو ورکڑے آگا ٹائم نو اس ٹائم پورے چی منگ نیو مطمئنہ
او زیات اکړه تر هغه بد انصاف لپاره غک پور تکاو تر کمی چې پیخه کې ټول ککړ تنان پر ډاګه شوی نیوی او دایته د قانون مطابق سزا نیوی ورکل شوی وای ک په وخت ککړو تنانو ته سزا ورکل شوی و نو د باچا خان پونتون 400 او زری انسټیټیوټ غوند پیخه بن رامینسته کې دی د یادونه ورده د ای پی اس د پیخه نه پس د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرۍ په ضد د شلو نقطو یو تګلارې اعلان شوی و او بیا شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیات شروع کړل شول چې لامل په لکونو پښتانه بے کور شول او اوس هم در په در دي او ناقدان وای په نېشنل اکشن پلان صحیح عمل نه ده شوی نو ځکه سیمه کې تر هغری په بش پړتوګه نه ده ختمه شوی د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات اخته
دي صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
د امریکای کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @voa diva فیسبوک voa diva
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري د محل زو یو بل راپور ولورې ته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د غورځنګ مخکخه او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په پیښور کې پولیسونی ولای دی د غورځنګ یو بل مخکخ محسن داوړ پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې علي وزیر په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د خونړی برید شپږم تلین المنزلو ته ورغلی و چې د ستنېدو پر مهال نیول شوی دی نوموړي لیکلي دي چې د علي وزیر گرفتاری غندي او پی ټی ایم پر وړاندې خبرګون خي د غورځنګ مشر منظور پښتین هم پر خپل ټوئیټر لیکلي دي چې په پیښور کې د پولیسو لخوا د علي وزیر نیونه د دولت د جبري پالیسیو تسلسل دی تفصیل یې سده تاسو سره غون کړی دی ارشاد مومن په خپل راپور کې
د صوبې اسمبلی غړي او د پی ټی ایم پال میر کلام وزیر دی وته ویل علي وزیر پولیسو هغه وخت ونیو کله چې د پیښور ارکایوس حال کې د ای پی اس وجل شو ماشومانو په یاد کې را جوړ غونډه اثر ته ورسېد
نو بیا دلته نن راغلی و د ای پی اس کوم د ماشومانو نن شپړسم دسمبر و د هغه ورځ د هغه اول اجازه نه راکول په دې حال کې بیا هغه نه پس بیا اجازت میں لاؤ شو یا دننا راوڑو والتا خبر مبر ہوں باز اگے نا جدائی واپس رو تلو کلار کی موز مرگیری ہوں وہ بالا دیر پولیس را غلے ہو باز جائے تو جو رفتار کا کنا ہو
دے نولانی علی وزیر پر سوشل میڈیا یا خورکڑی ویڈیو کی لیدل کی گی چی دا اسلام آباد نا دا پیخور پلا روان دے او وای چی دا پولیس لخوا ودرول شوی دے ویڈیو کی علی وزیر ویل د پولیس لخوا ورته پلار درای سرهولو هیڅ علت نه خودل کیږي د غیرستو علي وزیر د پیښور ارکایوس حال کې د ای پی اس ماشومانو په یاد کې را جوړې غونډه کې ګډون وکړو او د ختمېدو پس د پولیس لخوا ونیول شو د پیښور پولیسو د غږ نه خورولو په شر دی وته ویل علي وزیر سورځ وړاندې د پی ټی ایم جلسه کې د ملکی ادارو پر ضد وینا کړې وه هلته پرې ایف آی آر درج شوی و او نن مخامې د سین پولیسو په خواست نیولې ده پولیس ویل د قانوني تقاضو پوره کول وروسته به علي وزیر د سین پولیسو ته سپارل کیږي د قومي اسمبلی غړی او د پیټریم پال محسن داور وای علي وزیر نولاند هم د غورځنګ په غړو بی بنیاده اپیار شوی او گرفتار کړل شوی دی. خود وی بخپل مبارزې ته دوام ورکړي.
دا سمه کې سمه ده د مخکېم پاره یو خبره باندې ځان سره نیولو باندې ځان سره کړه د گرفتاروم د ستړي شوی دی په هڅو په وحالو د ملګرو په شهادتونو ستړي شوی دی.
د علي وزیر په نیولو په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ټویټر لیکلی د علي وزیر گرفتاری د ریاست د جبر د پالیسۍ تسلسل دی. د خپل خاورې سولیز ژوند لپاره به زموږ مبارزه دوام لري او د ناوړه عمل خلاف به تحریک خپله تګلاره اعلانوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د ډیوی ګرانو لیدونکو د مالتیا څخه مننه کوو چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیا سودا مهال هم یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته ځو چې بنگلاديش د جوړېدو نه څلوېختمه کلیزه ده او په کال 1901 کې د هغه وخت په مشرقي پاکستان کې پوځي عملیات د کورنۍ جګړې او بیا د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د 1400 د جګړې وروسته د پاکستان تر 93,000 هند پوځیان هندي پوسټ ته تسلیم شول. تفصیل یې تاسو سره غونډ کړی دی پیرول اشرف.
کالون لسو اویا انتخاباتو کې په مشرقي پاکستان کې شیخ مجیب ګوند ته اکثریت ترلاسه کېدو باوجود د هغه وخت فوزي امیر جنرال یحیی خان شیخ مجیب ته واک سپارلو په ځای دغلته فوزي عملیات پیل کړي وو. د بشري حقوقو کارمند او مورخ ډاکټر مهدی حسن وای په کالون لسو او سلويخ کې پاکستان د جمهوریت مبارزې د لارې جوړ شوی وو. خوسلی ریش کا لپس بنگالیان په دې نتیجه اور رسیدل چې د مغربي پاکستان فوزی اسټابلیشمنت دوی غلامه کې ساتل غواړي. ځکه بنگالیانو د پاکستان څخه د بیلیدو پریکړه وکړه.
ہمارے یہاں حکومت ہمیشہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے اور بنگال کو انہوں نے ہمیشہ ایک کالونی کے طور پر ٹریٹ کیا.
هغه وایي د مغربي پاکستان فوج چې اکثریت پکې د پنجاب صوبو او بنگلاديش به لکه د فوزي کالونۍ ساتلو. دوی ته به سپک کتل او د میډیا سن په خبره فوج یا نور دفاعي ادارو کې به هم بنگالیان د برتی کولو نه محروم ساتل. میډیا سن کا 1900 انتخاباتو کې د مغربي پاکستان نه کامیاب شوی هغه سلوي غړو په کردار هم تکونه کړی دي چې د پیپلز پارټي په ځای د نورو ګوندونو په ټیکټ کامیاب شوی وو. خو بیا هم د میډیا سن په خبره د شیخ مجیب ملاتړ نه کولو. سرګند دی وی چې کا 1900 انتخاباتو کې د هغه وخت مغربي پاکستان کې پیپلز پارټي ته زیاتره څوکې ملاو شوي وي. د پاکستان ماتې دو د پلټنو لپاره جوړ حمود رحمان کمیشن په خپل رپورت کې تر ټولو زیات پړه د هغه وخت په فوزي جرنیلانو اچولې وه. پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو څانګې مشر ډاکټر حسین شهید سهروردی دغه رپورت باندې عمل نه کېدل د پاکستان بدمرغي بلی.
اس 70 کی آخر میں اگر ریلیز ہو جاتی تو اس زمانے میں بہت سے ایسے کردار تھے جو زندہ تھے اور ہم ان کو سزا جو ہے ان کو دی جا سکتی تھی.
آغا وائی غورا بداو چی رپورٹ کے پگو تکڑے شوے کردارونو تا دا اغوی پا جن باندے سزاگانے ورکڑے شوے وے. د پاکستان فوج باندې د مشرقي پاکستان فوزي عملیاتو په محل په لوی شمیره کې د بنگالیانو د وجنو او د زنانو د سپکاوي او د دوی د بشري حقوقو د سرغړاونو تورونه هم لګي. د پاکستان پخوانی فوزي امیر جنرال پرویز مشرف جولای میاشت کال 2002 کې د خپل بنگلاديش د سفر په محل په دغه پیښو بخنه هم غوښتلې وه. بنگلاديش نن سبا نه یوازې تعلیم، معیشت او د ژوند په نورو شعبو کې د پاکستان نه مخکې دی، خو دغلته کې بیا پارلماني جمهوري نظام هم وده مونته ده. د دې په پرتله کال 2000 کې هم پاکستان کې لوی واړه یولس مخالفه ګوندونه سویلین چارو کې د فوز د لاسوخنې په ضد احتجاجي تحریک چلوي. دغه سیر د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ملت پاله ډلې د پاکستان په فوز باندې یادو سیمو کې د عملیاتو په شا د خلکو د بشري حقونو د شوکولو تورونه لګوي، خو بیا د پاکستان فوز دغه الزامونه بې ځایه بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډي وی ګرانو لیدونکو واوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو دغه راپور واوریدو د پیرولاد شاه چې تاسو ته د بنگلاديش د نه څلوي ختم کلیزي یا د پاکستان څخه د بیلیدو د خپلواکۍ اخیستو اتلین کلیز المانزي په دې اړه تاسو دغه تفصيلي راپور هم واوریدو. د محل زموږ سره د سکایپ د لارې زموږ همکار بیروس خان صاحب ملګری شوې دي، د هغه سره به په دې اړه ځینې خبرې هم کوو، تاسو سره به تفصيل هم شریکو. نو بیروس خان صاحب تار کلی وایم ستړي مشي په خیر راغلی بیروس صاحب.
مننه، خوشاله اوسه
بیروس صاحب. څنګه چې تاسو هم واوریدل او په هغې چې نن د بنگلاديش نه څلوي ختم کلیزه ده، د خپل آزادۍ لمانځي او د جوړېدو ورځ لمانځي، د دین مخ کې پاکستان باندې کله غونډه نظر وکړو چې د دغه آزادۍ نه مخ کې پاکستان څنګه په دې باندې لګړ نه واچوي؟
مننه. نو څنګه چې د پاکستان د جوړېدو نو له سوا وصل ختم، نو په دې کې د بنگال د ټولو مهم رول چې د پاکستان په جوړېدو کې وړاندنې سملي و د بنگال چې د پاکستان په کې قرارداد پاس، خو بیا دغه شان کې د پنجاب سملي د سند سملي او پښتونخوا سملي کوئی ما تکړه او په دې ته پرې نه خو دا یو بل تاریخ دی. بلوچستان کې سملي نه و نو کمشنریټ بس هغه د غیم فیصل ذکر خان قلات فیصلې کولې، هغه یو بل تاریخ دی. خو دې ته براشو چې کله هغه جوړ شو، پاکستان جوړ شو، نو د پاکستان جوړېدو نه یو کال وروسته د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح هغه ډاکې ته لاړو بنگلاديش ته، او هلته کې خلکو د شیخ مجیب خپل د سټوډنټ لیډرشپ دا هغه روان دی د پاکستان په جوړېدو کې خپل ډیریکټیو پاتې شو. نو شیخ مجیب الرحمن دی او دی ټولو د چکم بنگالی لیډرشپ ته هغه دا غنل چې د پاکستان جوړ شو، بنگال بنگلاديش هغه وخت د مشر پاکستان او د اکثریت ته هغه وخت دی 350 یا 450 فیصد د پاکستان د نور پاکستان چې موجوده پاکستان دی دا د شانتیا شپږ سل فیصد یا څومره به هغه وخت او د هغه ته مواجه جناسه به الته اعلان کوي چې قومي ژبه بنگالی ده. نو جناسب چې تلاړو هغه اعلان وکړ چې قومي ژبه به اردو وي، په هغه باندې هلته کې هغه ډېر بد ومنل او بیا دغه تحریک شروع شو. سټوډنټان راووتل په کال 1952 کې، په هغه باندې ډزې وشوې، په هغې کې سټوډنټان ووژل شول، بنګالي هغوی د خپلې ژبې دپاره راووتل. ځکه یوویشتم د فروری چې دا اوس په نړیواله کچه باندې د مورنو ژبو ورځ مانځل کېږي، دا د بنگلاديش د هغه سټوډنټانو د هغې غوښتونکو هغه یا قرباني ده یا د اوس د هغې غپېژنګلو ده. بیا داسې وشول چې کله انتخابونه وشول د هغوی خوابادي او اکثریت و په 1900 کې اکثریت هغې وګټو، عملي وګټو، شیخ مجیب الرحمن وګټو، د پاکستان اسټیبلشمنټ وو چې نه او اسټیبلشمنټ کې اچھا ته پته چې آرمی ده او بیا د سیویل بیوروکراسي ده. نو هغه بنگلاديش ته روانه که شیخ مجیب الرحمن ته چې هغه اکثریت ګټه د اسمبلیان په اسمبلی کې، خو بهر له دې چې بیا جنگ جوړ شو د شانتي انډیا چې کوم دا غیم ځکه چې په لکونو بنگالیان لړ انډیا ته وړل د ظلم شروع شو. دا څومره چې تاریخي کتابونه وګورئ د پاکستان د هغه پوځیانو چې هغه هلته کې په دغه جنگ کې موجود دی هغه کتابونه وګورئ، لکه راجا خادم حسین نن دا ډیر ذکر کیږي چې هغه د جنرال نیازی هغه وخت هغه الفاظ چې د بنگالیانو نسل بدل کما بیا میجر مشتاق سو بنگالی هغه ځان مشته دا وګدي هغه دی دغه محرومۍ دي چې دیتا حالات ورسېدل چې د پاکستان یو پاتې نشو بنگلاديش کوم د آزادۍ واسطه.
بیروس ابنن هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو حل ځلې روان دي او ډېری تیزی شوې دي، د اپوزیشن ګوندونه یا دغه مخالفه ګوندونه څه غواړي؟
کدی دا وګورو سره لینکونو لینکي سره یو بل سره لږه لګي کنه هغه کړی لګي هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن ویل چې په ووټ مې ګټلې د پارلمان د چلولو د حکومت جوړولو حق مې دی په ټول پاکستان. دیو سره نه منله، دی مغربي پاکستان چې موجوده کوم پاکستان دی اوس دیو سره نه منله. نن هم نواز شریف کوي نه غسوي ووټ کوي، زه د پنجاب لیډر دی او ته وایي چې او چاته وایي پوز ته وایي اسٹیبلشمنٹ ته وای دغه شانتی لورم وای دغه شانتی بلاول بوټوم وای دغه شانتی مولانا فضل الرحمن وای بسمندیار ولی خان وای محمود خان چزه وای دغه سیدا نور د ټول وای کنه دغه وای کنه هم دغه د چی د پاکستان په جمهوریت کې چې کوم لاس وهنه ده د بیا د بوټو د دور نه روانو د چې کله بنگلاديش بیل شو بیا د پوز پاکستان پوز چې کوم د درې نوی زره پوز هغه هند تسلیم شو اسلام ته واچول پس مکه بیا بوټو پارک کې منډه تړلې والی ذوالفقار علي بوټو د فلزر بوټو پلار هغه بیا وزیر اعظم جوړ کړ شو ځکه چې هغه په پنجاب کې او په سند کې انتخابونه ګټلو بنگلاديش پورا بنگال چې هغه شیخ مجیب الرحمن ګټلو او دا نو له سبا دا او یو نن هم هغه خبره چې دا د پاکستان په پوز باندې پاکستان په استخباراتي دارو باندې هم دا نن هم د قری وکی دي چې ګوره جبه د قومونو جبه چې دا د دې ته اهمیت ورکړي بنگال ته مو بنگالي جبه ته مو ورنک سو شول د بنگال ووټ ته مو اهمیت ورنک قدر مو ورنک دلته کې کتا سو د جبه د جمهوریت نه منې د آینده چوکاټ چې کوم دی دا خو د دې قومونو او د دې صوبو په منځ کې یعنی یو معاهده ده کنه آینده کنه چې آینده نه منل کیږي نو هم دقه دا ټول چې کوم بیر روان دي هم دغه دی چې ووټ عزت ورکوي
ډیره مننه ستاسو څخه بیرو صاحب چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مال شو یو دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړه
مننه
گران اوریدونکو او لیدونکو دا مهال زو یوې بلې موضوع ولور ته چې هم د پاکستان او د سیمې سره تړاو لري چې مرکزی حکومت وایي د قومي ایوارد یا ان اف سی هغه میکانیزم ته واده ورکوي چې صوبې د ان اف سی پیسې څنګه مصرفوي او دا په حساب کې څنګه راولي خو مخالفه ګوندونه وایي چې د مرکزی حکومت دغه کار داین سره په ټکر کې دی تفصیل یې ستاسو ته تا د ډی وی خبريال ارشاد مومن په خپل راپور کې راغونډ کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
شیبلی پر د وکړې چې مرڅګو ته څومره پیسې ورکي او صوبي څومره آمدن کوي د دې ترمنس فرق یا خلا موجود ده د کوم لامل چې د صوبو حکومتونه خپل محصولات نسی واکي هغه ویلي دی لامل صوبي د آمدن سیوا کولو حس نه کوي ځکه چې صوبي په دې پوي دي چې پیسې ورته ملاويږي او صوبي د ان اف سی د پیسو په مقابله کې کم محصولات ترلاسه کوي
جو پروینشل حکومتونه هوتی هن ان کے پاس کوئی ایسا انسینٹیو یا ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنی کوششیں کریں اور اپنے ریونیوز کو بڑھا سکیں
شیبلی پراز ویلی د اتلسم آئینی ترمیم بدلون ختمولو خبره نه کوي خو چې په کومو ځینو کې نیمګړتیاوې پاتې شوی د هغې په ښه کولو کار په کار دی خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وایي د اتلسم آئینی بدلون وروسته مرکزی حکومت د اختیار نه لري چې د صوبو په کار کې کار وساتي
اوس دې دا خبره کوي چې دا میکانیزم موږ جوړو نه دې سره په آئینی توګه باندې د اختیار هم نشته د دې چې کوم ذمہ داری د دیا غ ذمہ داری سر ته نه رسېږي لکه د دې دغه آئینی ذمہ داری د چا ان اف سی وارد جاری کی لکه زمونږ صوبه د منګل د بجلی خالص منافع را کی پنیم سوار روپے مرکز ته زمونږه پوري د قرض ده دویمه دا چې 50000 بیلر بیرلا تیل منګا پیدا کو روزانه دا غي زمونږه مرکز ته دا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چې دا تقریبا 190 ارب روپے دا جوړیږي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارټي غړی احمد کونډي هم د سردار حسین بابک د ریس تاییدي او وای مرکزی حکومت که کوم خواهشات لري هغه په خپل ځای دي او د ان اف سی ایوارد میکانیزم په عین کې ښکاره دی
دا کانسټیټیوشن خبرې دي دا په کانسټیټیوشن کې د دې میکانیزم ډېر کټګوریکل او ډېر کلیر موجود دی او کدي هغه خلاف څه کول به غواړي نو آلریډي سن هم تیل لګیا د پیپلز پارټي هم تیل لګیا د موږ ما یو هم تب عدالتونه موږ کولاو دي هغه موږ کولاو دي ان شاء الله تاسو په صوبې حکومت باندې موږ دې ته دا کول ته نه پرېدو
ان اف سی اوارد یا قومي مالیاتي کمیشن مرکزی حکومت ته د ټیکسونو او محصولاتو د لارې ترلاسه کیدونکو ټول آمدن د ویش ته پاره جوړیږي په کال 2010 کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې په ووم ان اف سی اوارد کې د صوبې خپلواکۍ په لړ کې دا پرمختګ شوو چې ان اف سی اوارد کې د مرکزی حکومت په مقابله زیاته برخه صوبې ته ورکړل شي ل دې وړاندې به د قومي آمدن زیاته برخه مرکز ته ورکړل کېده په ووم ان اف سی اوارد کې ټاکل شوی و چې په ټول ملک کې آمدن 100 روپۍ وي نو 2.5 روپۍ به مرکزی حکومت او پاتې 50.5 به 4 روانو صوبو کې ویشل کیږي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د
ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ
19 بندیز دې په کاروبارونو باندې
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا خبري خبرونه ګوري او اوري د ملتیا څخه مننه تاسو د خبرونه په فیسبوک باندې هم کتلی شئ او د دې ترڅنګ د ډي وي په ویب پاڼه باندې هم کولای شئ چې ولار شئ او هلته د خبرونه وګورئ. ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، د دسمبر په 15مه نیټه د پاکستان ولسمشر الریف علوی یو قانون منزور کړ چې د جنسي تیریو مجرمینو ته به سخت سزاګانې ورکول کیږي. په دغه لند حاله قانون کې پر خزو ماشومانو د جنسي تیری کوونکو خلاف د چټکی کاروایی لپاره د ځنګړو عدالتونو جوړولو خبره هم شامل ده، او دغه عدالتونه باید د دغه نویات مقدمه په څلور میاشتو کې د نن فیصله وکړي. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو احسان محمد خان په خپل راپور کې هم راخیسته دي او د تاسوونکو کتنه هم کړي تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان د ستري میکنې نومیالی وکیل نور عالم خان وای دا تش د جذباتو په اساس منزور کړی شوی یو قانون دی. د دې په ځای په کار دا و چې د جنسي تیری په قضیو کې د پولیسو او انصاف نظام د فشار خلاصولو په لړ کې ګامونه اغسته شوی وي.
نو د پولیس کلچر کې چینج راوړل په کار دی، ادارې مضبوطول په کار دی، او ادارې داسې مضبوطول په کار دی چې په هغه کې ګډ تړې چې د انټرنیشنل سولې کې دلته کې زمونگا پا ملکی چی دی اکم غٹ خلق دی اگی چی دا چی اکرائی موکی نانی تا تحفظ ملاو چی اگر تحفظ دا وجه نی دا خلقو نمرا انکرش شو چی دا چی دی یو آم اغش ماری دی طرف تا دی کانون و دی اغنی تا دی اریگی چی سو پور تا یقین اگی تا نی شوی چی کسر تا جرم اکڑی شنو یو برابر حساب دی دی تا بخل اوی اریگی او دا جرم دا نکی
دا دغا قانون منظور اولو ورستو چی دا پاکستان دا بشری اکونو کمیشن لوری هم غبر ګون مخې ته راغلی او وای دا ډول سزاګانې نه یوازې غیر انساني ګڼل کیږي، بلکې د پاکستان لخوا د غیر انساني سزاګانو په اړه د 1902 نړیوال کنوینشن څخه سرغړونه هم ده. په دې حقله د بشري حقوقو کمیشن خیبر پښتونخوا مشر کامران عارف داسې وایي
نیشنل ابلیگیشنز چې کوم پاکستان منلي دي تا دا غي خلاف ورزي ده، او دا اسیم غیر مناسبه خبره ده. که موږ خپل د کرمینل جسټس سیستم ته وګورو نو تاسو که دا کیسونه وګورئ نو تقریبا کنویکشن اړو کیږي نه، لکه سزا اړو مزن ته ملاویږي نه. سزا څه ده؟ دا یو بل بحث دی. خو زمونږ چې کوم د ایف آی آر لانچ کولو سیستم دی، چې کوم زمونږ د دا قسمه ریپ ٹرائلز دي، د هغې چې کوم پروسیجر دی هغې کې ډېر میجر
پیښور د عالم اکمی وکیل ممتاز خان وای د جنسی تیری د سزاګانو په اړه قانونونه د وړاندې هم موجود وو چې د هغې د مؤثره کولو دپاره ګامونه اخیستلو ته اړتیا وه.
نظام د پولیسو طرفنه هغه په دې پرتیکار باندې کېږي چې تکیس رپورټ به څنګه درج کېږي، او په دې کې به انویسټیګیشن تفتیش ادارې کار څنګه سټارټ کېږي، څنګه به مخکې بوزي او کله مورې به دا لیکل وکړي. دویم دا په دې کې ضروري خبره د ډاکټر هغه رپورټ دریمه زموږ د لیبارټري چې هغه نظام د اف اس ال هغه څنګه اویلیبل نه دی، او بل په کې ټول اهم سیزاوي چې د دې لپاره د ګواهانو کوم طریقې کار دی زه په کوم شرط کې چې هغه پراسلی پای کې تبدیل راشي هغه سیکل شي. دا څلور سیستم دی په دې باندې به داسې کیسه پیښو مخنیوي کېږي. دا څه چې د څه د کړې خاصی کې دوه لاته صرف او صرف د معاشره په غفشه په دنیا باندې کېږي. دا د زمما داخله شي د دې اروس فائدہ مني.
پاکستان کې چې د جنسي تیری په پیښو کې ککړو تنانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنې هغه وخت راپورته شوې کله چې روان کال په 9 دسمبر د لاهور سره نږدې په موټر وې سړک یو مېرمنه د هغې د ماشومانو د سترګو په وړاندې دوو کسانو په زوره بے ابرو کړې و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له لوري د هغه پیښې وروسته د سختو سزاګانو په حق له ویناګانې هم مخې ته راغلې وې. حکومت په وینا د دغه نوي منظور شوی قانون تر مخه چې نه یوازې په ځنې پیښو کې به په کیمیاوي توګه د خصي کولو سزاګانې ورکول کیږي، بلکې په څلورو میاشتو کې دننه دننه د ګړندۍ او رونې دپاره خصوصي عدالتونه به د دغه پیښو مخه ونیسي او د جنسي تیری مقدمو په لټنو کې به په غفلت کولو پولیسو او سرکاري مامورینو ته سزاګانې هم ورکول کیږي، چې د دغه قانون مقصد په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو مخه نیول دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال هم یو بل سیمه ایز راپور ورلورې ته ځو چې د پاکستان سینټ کې راتلونکي انتخابونو پلان ته په ځواب کې د لویو مخالفو ګوندونو پارلماني غړو ویلي دي چې که داسې وشي نو دا به د آئین څخه لویه سرغړونه وي. تفصیل یې څه دی؟ دغه ټول تاسو ته الیاس خان په خپل راپور کې راغونډ کړی دی.
وی او ای ډیو سره خبرو کې د لوی مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله وایي چې سینټ یو آئینی اداره ده او د دې انتخابونه کول د ټول ټاکنو کمیشن کار دی. بلخوا د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر بهرمن تنگی وای چې د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم تاریخ نه رستو حکومت سخت وار خطا شوی دی. وی او ای ډیو سره خبرو کې د اوې
موجوده حکومت چې کوم څونه کین او هغه د دې لپاره نه دي چې هغه موجوده وخت کې اپوزیشن د بوکی، بلکې دا د دې هر یو اقدامات سره د دموکراتیک سالمیت بقا د پارلمان مستقبل بالکل اجرو تر سره مخ دی.
خو قانون پوه او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر رشید رضوی وایي چې د قانون د لاندې د وخت نه وړاندې د سینټ انتخابونه کېدای شي.
کانسټیټیوشن کې اندر ان کو پروویژن ہے کہ پریزیڈنٹ ایک ریفرنس بھیج سکتا ہے اور اس پر رائے لے سکتا ہے سپریم کورٹ کی.
د آئین د لاندې صدر سره دا اختیار شته چې ریفرنس سپریم کورٹ ته ولیږي چې د لاس اوچتولو په ذریعه انتخابونه وشي. د اوی چې زیاتره هیوادونو کې هم دې طریقې سره انتخابونه کیږي، خو وایي چې په دې بحث کې دی شي چې سپریم کورٹ به آیا د دې اجازه ورکړي او کنا. سیرون کی وایي چې مخالفه ګوندونه یو بل کار هم کولای شي چې سن کې پاکستان پیپلز پارٹی خپل حکومت ختم کړي نو بیا د سینټ انتخابونه ځنډول کېدای شي. خدا هم نه د معلومه چې پیپلز پارٹی به داسې وکړي او کنا. دا وخت سینټ کې د مخالفه ګوندونو اکثریت دی او صوبو کې واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند اکثریت لري. خوشمیرې دا ښایي چې سینټ کې به هم د طاقت توله بالکل بدل شي او حکومتي ګوند به په سینټ کې هم اکثریت واخلي، او که داسې کېږي نو بیا مخالفه ګوندونه او جمهوري قوتونو سره یره ده چې دا حکومت کوم چې د پوست په ملاتړ واک ته راغلی دی نو کېدای شي چې دوی 13 آئینی بدلون هم ختم کړي، د کوم په اړه چې د پوست سر لخکر لخوا هم او د حکومتي غړو لخوا اکثر لا بیانونه مخې ته راځي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پستر غکتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 00202-853-1512.
اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو او مطبوعاتو ته کتنه کوو، ګورو چې په کوم موضوعاتو باندې تاوده بحثونه د محل پر رسنیو باندې دوام لري. تاسو ته دغه کتنه مختار خلیل سپ کړی ده چې راخسته ده، ګورو کوم موضوع ده.
پاکستان کې د کال 2013 د 15 جولای د عامو انتخابونو په سر راپورته سیاسي شخړې دا وخت ډېر بدترین شکل اختیار کړی دی. د حکومت مخالف سیاسي پارټۍ د پاکستان جمهوری اتحاد په نوم یو سیاسي اتحاد کې راغونډې شوې دي او د حکومت خلاف عوامي احتجاجي جلسې شروع کړې دي. د دې احتجاجي جلسو د سلسلې اخیری جلسه په 14 دسمبر د اتوار په ورځ په لاهور کې وشوه. د لاهور د جلسې نه پس د پاکستان جمهوری اتحاد یا د پی ڈی ایم ستر مشر مولانا فضل الرحمان حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره تر 28 جنوري پورې مهلت ورکړې ده. بیا به پی ڈی ایم د فروری د لومړي تاریخ نه په اسلام آباد د ورختو د پاره خپل لانګ مارچ شروع کړي. د پاکستان په دې ټول سیاسي صورتحال هانګ کانګ نه وتون کی اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د سلمان رفی شیخ یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان په سیاست کې فوجي مداخلت د پاکستان دننه لوی پریشانی خوره کړې ده. د پاکستان فوج د خپل خاموش فوجي بغاوت په ذریعہ د ټینکونو رایستو او د ډل دسکورو بغیر په اقتدار قبضه کړې ده. سلمان رفی شیخ ایچ ایمز کی د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې کله جنرل پرویز مشرف په کال 2003 کې د اقتدار نظر کړی شو نو پاکستان کې د ډیرو خلکو دا تمه پیدا شوی و چې د فوجي انقلابونو د لاسه ځپلې شوی پاکستان به اوس د جمهوریت په لار روان شي. خو د جمهوریت په لار د لکشان مزل کولو نه پس پاکستان ډیر زر د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف موجوده حکومت ته را ورسول شو چې واګي د دی شاته د فوج په لاس کې دي. ځکه چې دا وخت د عمران خان په حکومت کې شامل وو منتخب نمائندگانو او فوجي افسرانو کله کې سیاسي او اقتصادي اختیارات ویشل دي. سلمان رفی شیخ په مضمون کې زیاته ای چې په اقتدار قبضه کول د پاکستان د فوج اوس یو د نشي غونډي عادت جوړ شوی دی. فوج د جنرل مشرف د دور نه پس اوس یو ځل بیا په اعلی سیول ملازمتونو د خپل فوجانو په مقررو خپل سیاسي مقام او مفادات په ځای کړی دي او رس تر ور د خپل خپي مضبوطي. همدا وجه ده چې مخالف سیاسي ګوندونه د احتجاجي تحریک چلولو د پاره لارو کوڅو ته راوتي دي او د عمران خان تش په نوم جمهوري حکومت ته په خاموشۍ سره د راوستي فوجي انقلاب نوم ورکړی دی. مخالف ګوندونه الزام لګوي چې عمران خان فوج ته هر څه حواله کړی دي او سودا یې ورسره دا شوې ده چې دی به د وزیر اعظم په کرسۍ ناست پرېږدي. مضمون زیاتی چې کله د پاکستان سپریم کورټ په کال 2019 کې پخوانی منتخب وزیر اعظم میانواز شریف د بډو رشوتونو په تورونو کې د وزیر اعظم نه برطرف کو نو میانواز شریف د دغه ورځې نه دا الزام لګی چې د سپریم کورټ په دې فیصله کې د فوج لاس دی. د پی ڈی ایم مشران وایي چې د دې د موجوده تحریک د عمران خان د تش په نوم د یو جمهوری حکومت خلاف نه بلکې د عمران خان په ټګو ټورو د راوستونکو یعنی د فوج خلاف دی. د پی ڈی ایم مشران وایي دوی چې په کال 2010 کې کمی جمهوری کامیابی کړی وي د عمران خان بوډاګي حکومت په کال 2006 کې آئین کې د ترمیمونو له سببه د غهر څه په اوبو لاغو کړي دي. مضمون زیاتی چې د پاکستان تاریخ د دې خبرې گواه دی چې پاکستان کې جمهوریت تر اوسه پورې لس کاله هم نه دی پوره کړی بلکې هر لس کاله پس فوج د مارشل لا په ذریعه په اقتدار قبضه کوي. تازه ترین مارشل لا د کال 1999 نه د کال 2008 پورې وه چې د ملک بدترین عامر حکمران جنرل پرویز مشرف لګولی وه. او د کال 2008 نه پس ملکي حالات دومره بدل شوي دي چې فوج نیغ په نیغه د مارشل لا لګولو زړه نشي کولی. او د دې وجه غالبا دا ده چې په کال 2010 کې د پاکستان پارلیمان په آئین کې یو ترمیم منظور کړی دی د کم تر مخې چې د آئین ختمول د آئین ځنډول یا د آئین د خپو لاندې د مخلو عمل ملک سره غداری ګرځولی شوی دی. د دې ترمیم تر مخې د پاکستان په اعلی عدلیه هم دا قدغن لګولی شوی دی چې یو فوجي بغاوت لبا قانوني حیثیت نشي ورکولی. پخوا د ملک اعلی عدالت یعنی سپریم کورٹ په سوسو موقعو د نظریه ضرورت په نوم فوجي حکومتونه قانوني ګرځولې دي. خو د دې نتیجه اوس دا راختلې ده چې فوج په اقتدار د نیخ په نیغه د قبضې کولو دپاره نه خو ټینکونه سړکونو ته راوښکي دي او نه ډز ډز نه کار اخیستی دی، بلکې په ډېره خاموشۍ سره یې د خپلې خوښې د وزیر اعظم د اقتدار په کورسۍ کې نولو سره د حکومت په ټولو اهمو او منافع بخش وزارتونو باندې قبضه کړې ده. د مثال په توګه دا وخت د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ اهمه منصوبه سی پیک د فوج په اختیار کې ده، او فوج خپل ریټایرډ جرنیل جنرل عاصم سلیم باجوا د سی پیک مشر مقرر کړی دی. دغه شان د ملک د قانوني بادشاهي لارو محکمه این ایچ ای او وابدا د ملک لوی ګټندویه محکمې دي، او د دې دواړو محکمو مشران فوجي جرنیلان دي. مضمون لیکي چې د ملک د مخبره اعلی ادارې ایسای کراچۍ کې د بدلون راوستو درنه منصوبه نیخ په نیغه په خپلو لاسو کې اخیستې ده. دغه شان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د وستې شبو درنو سرکاري رقمونو د تقسیم کار د فوج نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر ته حوالہ کړی شوی دی. دین علاوه د پاکستان د قومي ایئرلاین پی آئی اے مشر د ازیر سروس ایئر مارشل ارشد ملک مقرر کړی شوی دی. دا شان د ملک نورې اهم تجارتي ادارې سوئی صدرن گیس، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ایف ڈبلیو او، کراچی پورٹ ٹرسٹ یعنی کے پی ٹی اور پورٹ قاسم ادارے هم د فوجانو د اختیار لاندې چلے گی. سلمان رفی شیخ ایشیا ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون په دې مختصر تبصرہ ختم کړی دی چې په دې ټولو کارونو کې د وزیر اعظم عمران خان تش په نوم جمهوری حکومت د فوج پورا پورا امداد کوي، او د فوج او د حکومت په مخالفینو یې قسمه قسم مقدمی جوړی کړی دی. او عمران خان فوج سره په دې قسمه ملګرتیا د بین الاقوامی جمهوری قوتونو په سترو کې اوس ډیر چپ راغلی دی.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ، او د ټولمري مضوفیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
شه ګرانو اوریدونکو اولیدونکو، یو وار بیا هم تاسو ته هر کله ویم په خبرونه کې ساسو قربانه منزه شهید يم. تاسو د وی او ای ډي وا خبري خبرونه په ټي وي باندې اوري او په رادیو یې هم اوري، او په ټي وي ګوري. کولای شئ چې د فیسبوک د لارې هم زموږ سره ملګري شئ په خبرونه کې، او دغه خبرونه را سره وګورئ. دم حال زو یو وار بیا د سیمې د موضوع ولورې ته، د افغانستان د سولې موضوع ولوري ته، او زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی پیر زوبې شاه صاحب، زموږ همکار. هغه به هم را سره ملګری کیږي، او په دې اړوند به د هغه سره هم خبرې کوو. خو دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې غواړو تاسو سره شریک کو، د سیمې څخه راغلی دی، او هغه هم د طالبانو د پاکستان ته د تللو په اړوند دی. د هغوی سفر چې هلته د طالبانو مشران رسیدلی دي، او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورسره لیده کاته هم کړی دي. تفصیل یې څه دی اورنګزیب خان تاسو سره غون کړی.
د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر د پلاوی چې مشرۍ د طالبانو د سیاسي امورو مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر کوي، پاکستان ته درې ورځنی سفر باندې رسیدلی دی، او دلته به پاکستان حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. طالبان وی دا سفر د پاکستان په بلنه دوی کړی دی. دا سفر داسې حال روان دی چې افغانستان امن مذاکراتو کې د څو ورځو وقفه ده، او امریکا کې د اقتدار انتقال هم دی. د طالبانو سیاسي دفتر پلاوی د سفر په حق له صحافي او سړنکار طاهر خان وی چې دا مهم پدې دی چې داسې حل کیږي چې افغانستان د پاره د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان سفر کړی دی، او افغانستان کې د امن په حق له د د پاکستان پوسټ سر لخر سره تفصیلی ملاقات هم کړی وو. طاهر خان وایي د سفر نه پس افغان طالبانو ته بلنه ورکولو نه ښکاري چې پاکستان به دوی سره افغان امن مذاکراتو او په دې حق له امریکې او افغان حکومت اندېښنو باندې خبرې کوي، ځکه چې افغانستان کې تر اوسه جنگ روان دی او مذاکراتو باوجود ترخګرې پیښې هم کیږي. طاهر خان وایي
افغانان د پاکستان نه اوس غوښتنه په دې دلیل باندې کوي چې همکاریو کې مدد وکړي په سولې پروسه کې، چې پاکستان دا دعوی کوي چې دوی د طالبانو امریکا خبرو کې نه دي او رول شروع کولو پرې بیا دوی دا خبره هم دعوم کوي چې کله دې معاهده وشوه په کې د پاکستان رول دی او بیا چې د افغاني مذاکرات شروع کړي نو پاکستان په دې ټولو کې خپل یو رول هغه بار بار ذکر کوي. نو افغانان وایي چې امریکا سره دې مدد کړې دي نو معاصره مو نو دغه د افغانستان مینه پاکستان سره یادېږي چې کله د افغانستان د ولسمشر استاد راغلی و پاکستان د اکتوبر کې عمر داوزه نو هغه دا خبره کړې چې پاکستانیانو ورته په ملاقاتونو کې دا یقین دهاني ورکړې ده ډاډې ورکړې ده چې د دې کال د اختتام نه وړاندې به اوربند شي او د ټولو خلکو اوربند غوښتنه ده. طالبان هغه ته ناراضي کیږي.
بلخوا خبریال او سړنکار مشتاق یوسفزی دا نظر لري چې امریکا او افغان حکومت غني چې په طالبانو اوس هم د پاکستان اثر شته، خو اوس حالاتو کې هم بدلون راغلی دی. خو بلخوا پاکستان هم دا دعوی کوي چې افغانستان امن کې یو مهم کردار لوبولی دی. بیا د امریکای حکومت هم د پاکستان نه دا غوښتنه لري چې طالبان په دزبندې سلا کړي. مشتاق یوسفزی وایي
پاکستان مقام دی نه د افغان طالبانو سره پوزیشن دی غنیمه پاکستان خبره مني. خو ما خیال دی چونکه افغان طالبان چې مشران دي نو هغه لپاره افغانستان ته تګ راغلی دی ممکن نیم داسې مکاشته چې هغه خپل ځنې مشران پاکستان ته راوړي او دلته به سره ملاویږي او دا کوشش کوي چې دوی له کنوینس کې په خبره باندې چې تاسو وکړي وګوره چیرې کوم لار استعمال شي د جنگ نه علاوه چې هغه تاسو پای باندې دا افغان طالبان خپل خبره پای باندې ومني او هلته کې دوی مشکلات هم کم شي په قطر کې چې کوم نور هیوادونه دي نو هغه هم په دې باندې تنقیدونه کوي نو دې باندې باندې ناسته کوي او دې باندې خپل مشران سره ملاویږي او له مو سره ملاویږي.
وړاندې د پاکستان سفر سمدستي پس د افغانستان د لپاره د امریکای خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په ټوټر ویلیو چې باید مذاکرات وړاندې نه جدول تر مخه هم د جنوري 15 نیټې پیل شي او دوی په دې هم افسوس سرګند کړي وو چې افغانستان کې اوس هم جنگ روان دی. پاکستان سواری امریکا او افغانستان ته دا باور ورکړی دی چې افغانستان کې تشدد ختمولو لپاره به هر ممکن خپل کردار لوبوي.
د ډي وی ګرانو اوریدونکو اولیدونکو تاسو دغه تفصیل د اورنګزیب خان پر راپور کې واوریدل چې د طالبانو د ډلې مشران پاکستان ته تللی دی او هلته د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لید کاته هم شوې ده. په دې اړوند غواړو چې د پیر زوبې شاه صاحب سره خبرې وکړو. د هغه سیړنه واخلو را سره ملګری شوې ده د سکایپ د لارې ورته هر کله وایو. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. د طالبانو پاکستان ته تلل او پاکستان د طالبان یې هلته رابللی و بیا یې هم یواره پاکستان کې د دوی سفر هر کله کړی دی او هلته ورسره لیده کاته کړی دی. دغه سفر څخه او د دغه لیده کاته څخه پاکستان به څه ترلاسه کړي؟
نو چې دا خو د دې پاکستان په دعوت باندې راغلي دي او که تاسو ګورئ په دوه هشه اوس یو وقفه ده چې کوم بین الاقوامی افغاني خبرې وي هغه شه لږ وقفه ده. نو چې کوم د افغانستان ډله وه هغه واپس لاړل چې چا خبرې کولې طالبانو سره افغانستان ته او د طالبانو مشران چې کوم دي ملا برادر او نور ورسره دوی پاکستان ته راغلل. نو پاکستان او په دغه ټیم کوشش دادا چې دنیا ته دا ورشي امریکا ته څنګه تاسو په ریپورت شو ورو دل دلته خلیل زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تلای وو ورېل دل کتل کړی دی او غشتنه کړی دی چې پاکستان د خپل رول ولو به درسه عمران خان کابل ته تلای وو او په کابل شه د دا ورته ویلی وو چې موږ به مل برادر راغواړو او خبرې وکړو او یو قسم دا ښکارا کول غواړي چې دوی مرسته کوي د افغانستان په سوله شي او په امن شي. خو اوس چې کوم د شاه محمود قریشي بیان دا پاغه شي دوی دا وایي چې باید چې تش په طالبانو باندې نه غوښتنه کوي چې تاسو دزبندي وکړي په افغانستان نور چې کوم دی په افغانستان حکومت باندې سپیشلی اوی هدا کار دا نو دغنا دا سری دسی چه پاکستان یو خو خپل اثر شول غواړي چې دوی په طالبانو باندې اوس اثر ده او بل دنیا ته دا اسپیشلی افغانستان ته او امریکا ته دا جوتول غواړي چې دوی امن شه مرسته کولای شي او طالبانو باندې چې کوم خپل اثر ده هغه استعمالولای شي او سولې ته رانږدې کولای شي. خو ما نه ده خیال چې خلق به داسې ګوري، خلق اوس هم اسپیشلی افغانستان شه په امریکا شه اوی خدا سے ہوائی چھے پاکستان دے باید نور حل رول ولو بھائی او دی دے دخت مجبور کی چھے دی ڈز بندی ہو کی او تشدد کم کی او پس ای مانو شدی افغانستان حکومت سرا خبرو تکشینی.
پیر صاحب که څه هم افغانستان حکومت ویلی چې د دغه سفر څخه د طالبانو د دغه سفر څخه بخبره و، خو د هغوی خبرګون او د دې ترڅنګ د امریکایي خبرګون به څه وی دغه سفر ته؟
نو دغه څه ودی اوس دلته دا خبره کیږي که تاسو د طالبانو د ویان چې کوم پروند ټویټ کړه او په هغه شه دا ویلی و چې دا چې کوم یو وفد دا هغه ملا برادر په مشرۍ شه پاکستان ته ځي او هغه شه د دوه درې داسې خبرې کړي وخت ویلی و چې دوی چې کوم د مهاجرینو مسله ده، بیا د افغانانو پاکستان ته تګ را تګ مسله ده، او د افغانانو او د کوم تجارت تاجرانو مسلې دي، په دې به خبرې کوو. نو دا خدا سے لیدو سی چی یو قسم دا یو متوازی حکومت پاکستان منی او اگا خبری چی کم پاکستان حکومت تا دی افغانستان سر حکومت سر پکارو دوی یو طالبانو سر کئی چی کم یو ترگر ڈالا دا او آوی چی سبرا هم خبری کئی خو یو حکومت ندا. نو دغ باندی بخا مخا دلتا ہاں سوالون با پرتکیزی او د پاکستان دا کوشش چې دوی طالبان یو متبادل حکومت په توګه پیش کړي په دغه تبخه مخه مزاحمت وي او دغه باندې په پاکستان باندې په فشار کې اوس نه وي، بیا به سره روان ورځو سره زیاتېږي، ولې چې پاکستان خپل اثر ها جواد کړای دا پته ولګي چې طالبان پاکستان خبره هم ني په پاکستان شه دوی ژوند ها کړای دا ملا برادر په پاکستان په کیف شه نہ کال تیر کړی دی او نور چې هم څومره طالبان او مشران دي دی په پاکستان شه کې خاندانونه دي دوی کاروبارونه دي، نو په پاکستان به فشار اغکیږي او کفرس کا پاکستان دا خبرې چې کوم دی افغانستان حکومت سره په کار دي طالبانو سره کوي، نو مانه دا خیال چې افغانستان حکومت یا به امریکای شدلته نوې حکومت دا خبرې خوشی کی.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو د سړنې او د تفصیل راکول څخه
ډیره مننه.
دی وی ګرانو اوریدونکو خبرونه دوام لري. څنګه چې تاسو به هم په خبرونو کې اوریدلی وی چې د کورونا وایرس پر ضد واکسینونه راغلي دي او په امریکا کې هم په راچستر چې د نیویورک سټیټ یو ښار دی هلته یوې نرسې ته لومړی واکسین هم ورکړی دی او د کورونا وایرس د معلومولو لپاره امریکایي نوي ټیسټونه هم منظور کړی شوی دي چې خلک یې د ډاکټر د نسخې نه بغیر په کور کې هم استعمالولی شي. تفصیل راشد فراز راغون کړی دی.
دا د سویلي کالیفورنیا د لاس انجلس سیمې یو روغتون دی چېرته چې هیلن کارډو هغه لومړنی نرس ده چې ورته د کرونا په ضد واکسین ولګولی شو. د ګرد امریکې په رنګ په کالیفورنیا کې هم روغتیایي کارکوونکي په ایالت کې هغه لومړني وګړي دي چې د کووېډ 19 یا کرونا وایرس په ضد واکسین ورته لګول کیږي.
ما خپل لومړی واکسین ولګولو. زه واقعا هر څوک هڅوم چې دا واکسین لګولو ته پام وکړي. هم هله مونږ کولی شو چې دا ناروغي د جړې ختم کړو.
هر هغه تن چې لومړی واکسین ورته لګېدلی هغې ته به دویم واکسین درې اونۍ وروسته ورکول کېږي. د کرونا په ضد د دوشنبې یا ګل په ورځ د کالیفورنیا په لاس انجلس، سان دیګو، یوریکا او سان فرانسیسکو سیمو کې روغتونونو ته د فایزر کمپنۍ جوړ شوي واکسین لیږل شوي وو.
I want to talk a little bit about the good news that all of us are talking about all across the United States and
د کالیفورنیا ګورنر ګیوین نیوسم وایي چې د کرونا په ضد هڅو کې دا لومړنۍ بریا ده.
We just got word from Pfizer that we're going to receive an additional 393,000 doses of their vaccine.
موږ تل څه مخ کې د فایزر لاره یو بل خوشخبری راکړی شو چې کالیفورنیا به راتلونکي اونۍ کې 3,93,000 نور واکسین ترلاسه کړي. لومړنی واکسین موږ د ایالت سلورو سیمو ته لیږلی او د چهارشنبه پورې به یو کم دیش نور سیمو ته هم ورسی.
Wednesday an additional 393,000 doses next week.
دا فایزر لاړه کالیفورنیا ته په لومړنۍ مرحله کې د ویکسینو درې لکه ویشت زره شپږ سوه خوراکونه ورکړی شوي. تېره ورځ په ریاست کې د درې دېرش زره له پاسه پیښو تصدیق شوي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو مطابق تر دې دمه په کالیفورنیا کې د یوی زره دوه سوه نوي مړو په ګډون سره لږ تر لږه شپاړس لکه خلک ښکار شوي. کو یو وړخته ویکسین جوړېدل د کرونا وایرس په ضد د خلکو امید لوړوي، بل وخته چارواکي خلکو څخه هم دغه یوه غوښتنه کوي چې د بې احتیاطۍ پرهیز وکړي. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
د ډی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو، او دا مهال هم یو بل راپور د کورونا وایرس پر ضد چې کومه مبارزه روانه ده، خلکو باندې څومره ذهني فشار زیات شوی دی. یو وروستی څېړنه ښیي چې په امریکا کې په آسیایی امریکایانو باندې دغه وایرس ډیر ذهني فشار راوستی دی. تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته سمینه حسن وړاندې کوي.
د چین په ووهان سیمه کې قریبا یو کال وړاندې د کووید 19 لومړنۍ پیښې ریپورت کېدل شروع شوی وو. خو نن په امریکا کې اوسیدونکي د ایشیایي ملکونو خلک واپس خپل عمومي ژوند بیا نه شروع کولو کوششونه کوي. د دې وبا نه مخکې د ټولنې په حیثیت په دې خلکو کې د ذهني دباو یا ډیپریشن علامات تر ټولو لږ وو، خو دا حقیقت اوس بدل دی. تای کیم د یو کورین امریکن ریسټورانت مالک دی.
دا ډیر بد وخت دی. ما په خپل ژوند کې په خبرونو کې د دومره خلکو د مرګ خبر نه و اوریدلې. زما ډېر د پیژندګلو خلک د دې د لاسه مړسول.
هسې خو د دې وبا د لاسه د هر رنګ او نسل خلک د ډیپریشن ښکار دي. خو په اپریل کې د بوسټن یونیورسيټي د عامه صحت سکول تحقیقکارانو اوموندله چې په ایشیایي خلکو کې د دې وبا د لاسه د ذهني فشار یا ډیپریشن علامات 15 دومره زیات شوې دي. د دې سکول تحقیقکارا کیتھرین اټمن وای،
ایکسپوژر ټو سټرسرز،
د ذهني فشار جوړونکو حالاتو، مثلا د کور د یو تن روزګار ختمېدل یا د کور د کرایې ورکول توان نه لرل ذهني فشار جوړولی شي. او په تحقیق کې موږ اوموندله چې د ځان پیژنګلو د غیر هسپانوي شایي ټولنې په توګه کوونکي خلک د دې حالاتو زیات ښکار دي.
د دبليو ایچ او تمه ده چې ډېر ضربا ووهان ته سفر وکړي په دې حقله معلومات راټولولو دپاره چې ګینې دغه وایرس هم هلته لاول وموندلی شو. خو ډېر امریکایان د وړاندې نه چین د دې ذمهواره ګڼي، او اکثر لچینیان او ایشیایي امریکایان هم په دې سبب په هدف کیږي چې دا د ذهني دباو د نور زیاتولو سبب ګرځي. جیسمین یو چینی امریکایي د کالج طالب علم ده.
ما خپل سکول کې ولیدل چې د فروری او مارچ په سر کې د چین سره تلونکي ماشومان نظم په فکر د ډیرو حملو سره مخ شو.
چکی عجبه ډیر اهمیت لري. د وړاندې تحقیق نه موندل شوی چې د رنګ یا نسل په بنیاد تفریق د ذهني او بدني صحت لپاره تاوان لري.
کسه هم په ایشیایي خلکو کې د ډیپریشن علامات زیات مندل شوې دي، خو په دې کې زیاتره متاثرین د هسپانوي ټولنې دي چې شرای سلور دیش فیصدی جوړیږي. تحقیقکارانو په ځوانانو او د کم آمدن امریکایانو کې هم د دغه کچې علامات مندلې. د کالیفورنیا یونیورسيټي د نفسیاتو پروفیسوره الیسن هالمن وای، دا وخت ایشیایي امریکایانو ته د ګوتنیولو په ځای د هغوی سره د یووالي خودلو ضرورت دی.
So that they can actually engage in the kinds of behaviors
da khalgu sara da sam khoy da lari mrasta wakay chi agwi de narawuzi aw muj de wabata mat warku chi pa mumi toga da khalgu jwand aw sehat nizam bach khray si
haga ziyatai da chutiyan urazi raniste ke do sara khalak da nur zehni masalo khkar ke de shi
khalak bi yow arabia corona ta madud si no de zaruri da da chi muj khpal khpalwano malgaru aw nizde khalgu sara rabte wuku de sara ba tar de ra hada puri da zehni fishar aw tanhai da la sa jod dabao kam si
aw da vietnam tung pa de ladke mazboot korani taluqat aham gani
د خپل کورنۍ سره د انټرنیټ لاري په رابطه کې شي، د هر چا سره په فیس ټایم او سکایپ خبري وکړي، دا وخت په هم ډیر زړه تیر شي.
د دې ویګر ګرانو اوریدونکو اولیدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او زه ستاسو قربانه من زه شهید ستاسو ناخته اجازه او تربیه مو په لوی لاس پارم سلوړه او آباد اوسئ.